8 صبح به وقت افغانستان شد. اسمت ساروان در سدی است. خوش آمدین سلام.
ډیر مننه نیمی صاحب قدر منو اوریدونکو زما سلامونه هم او منی. په دې خبرونه کې اوري چې ټاکل شوی ده د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن بادغیس ته ولاړ شي او په دغه ولایت کې د حلقوي سړک د پاتې برخې د کار د پیلېدو په مراسمو کې ګډون وکړي. لومړی د دې سات خبرونه. ولسمشر غنی نن بادغیس ته ځي. د فلسطیني ادارې مشر د اسرائیلو د پلازمینې په توګه د بیت المقدس ته رسمیت پیژندنې په اعتراض کې د امریکا له مرستیال ولسمشر سره نه ویني. عراق د داعش په وړاندې بشپړ برای اعلان کړ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د آسیا د پرختیایي بانک سیمه ایز مشر به نن یکشنبه بادغیس ته ولاړ شي. ولسمشر غنی به له لامان سیمې څخه د بادغیس تر مرکز قلعه نو او له هغه ځایه د قادس ولسوالۍ تر درې بومه د حلقوي سړک د پروژې د پیل په ځانګړو مراسمو کې ګډون وکوي. دا پروژه د آسیا پرختیایي بانک له لوري تمویلی شي. د دې موضوع په اړه وروسته راپور لرو. د کندهار له محبس څخه پرون شنبه دوه څلوېښت بندیان خوشې شول. د کندهار ولایتي اداره وایي چې دا کسان چې دوی ښځې دي د ولسمشر د فرمانونو پر اساس خوشې شوي او د وویشت نورو بندیانو د قید موده کمه شوې ده. د کندهار والي د بندیانو د خلاصون په مراسمو کې له هغوی وغوښتل چې نور د قانون سرغړونه ونه کړي. د افغانستان او آیرلند کرکټ ملي لوبډلې به نن یکشنبه په درېیمه یا وروستۍ یو ورځنۍ مسابقه کې مخامخ شي. دا یو ورځنۍ سیالي د کرکټ د نړیوال جام لپاره د غوراوي د سیالیو لپاره ترسره کیږي. تر دې وړاندې په تیرو دوو سیالیو کې یو افغانستان او بله آیرلند ګټلې. نننۍ سیالي د دې لړۍ ګټونکی ټاکي. دا سیالي د متحده عربي اماراتو د شارجې په لوبغالي کې کیږي. د ننګرهار چارواکي په کامه او بیسود ولسوالیو کې د ښځو لپاره د چرګانو ساتلو او هګیو ټولولو د 1500 فارمونو جوړولو خبر ورکوي. د ننګرهار د مطبوعاتي دفتر له خبر پاڼې سره سم په دې فارمونو کې لږ تر لږه 18 میلیونه افغانۍ لګیدلې دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د عربي ټولنې یا عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو په مصر کې په خپل غونډه کې د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د پیژندلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه وخندله. د عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو نن یکشنبه د غونډې په پای کې په خپل اعلامیه کې د امریکا د ولسمشر پریکړه ناچله وبلله او د خپلو هیوادونو له مشرانو څخه وغوښتل چې د بیت المقدس د مسئلې په اړه بیړنۍ غونډه جوړه کړي. د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس د بیت المقدس په اړه د امریکا د ولسمشر د وروستۍ پریکړې په اړه په غبرګون کې ویلي چې د امریکا د ولسمشر له مرستیال مایک پنس سره به ونه ګوري. د محمود عباس سلاکار مجدی الخالدی پرون شنبه وویل متحدو ایالاتونو د بیت المقدس په اړه داسې پریکړه کړې چې پر ټولو سرو کرښو تیریږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چهارشنبې په ورځ اعلان وکاوه چې بیت المقدس د اسرائیل پلازمینه ګڼي او پر رسمیت یې پیژني. په همدې حال کې د مصر د ارتودوکس قبطي کلیسا مشر دوهم پاپ تواز روس په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې ډونالډ ټرمپ په پریکړې د اعتراض له امله په له مایک پنس سره کتنې ته نه حاضری شي. مایک پنس به راتلونکې اونۍ منځني ختیځ ته سفر پیل کړي. د عراق حکومت بالاخره د داعش پر وسلوالو برای اعلان کړ. عراقي چارواکو پرون شنبه اعلان وکړ چې د خپل هیواد ټول سیمې له داعشیانو بیرته نیولې دي. د عراق صدر اعظم حیدر عبادی پرون وویل
الانتصارات الكبيره التي حققها العراقيون على الارهابيين
عراقیانو له تروریستانو دایشانو جګړه ګټلې ده. دا خبر د ټولو عراقیانو لپاره زیری دی چې زموږ ځواکونو نن ورځ د نینوا ټاپو او انبار ولایت ټولې برخې ونیولې او د عراق او سوریې پر ګډه پوله بشپړ کنټرول لري. د عراق او شام اسلامي دولت په نوم واستول ډلې په 2014 میلادي کال د عراق د خاورې دریمه برخه ونیوله. په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد مبارزې نړیوال ائتلاف چې امریکایي مشري کوي پرون د عراقي چارواکو د اعلان هرکلی وکړ او پر ټویټر یې ولیکل چې د عراق د خوندي راتلونکي لپاره هڅو ته ژمن دی. د ملګرو ملتو یو جګپوړي چارواکي شمالي کوریا ته د غلط محاسبې په وړاندې خبرداری ورکړ، ویل چې دا کار به د یوې وژونکې نړیوالې شخړې سبب شي. ملګرو ملتو پرون شنبه وویل چې د سیاسي چارو رئیس جیفري فیلټمن د پیونګ یانګ د سفر په لړ کې د شمالي کوریا له بهرنیو چارو وزیر ری یونګ هو او د بهرنیو چارو مرستیال وزیر پاک میونګ کوک سره وکتل. ملګري ملتونه وایي فیلټمن د شمالي کوریا چارواکو ته وویل د دوی ناسمه ارزونه ستر خطر لري چې کېدای شي د جګړې اور بل کړي او د شمالي کوریا پکلکه غواړي چې له نوري نړۍ سره د تماسونو لپاره چاینلونه پرانیستي پرېږدي. فیلټمن وویل نړیواله ټولنه ژمنه ده چې شمالي کوریا د بالیستیک توغندو د ازمویشتونو د دوام او د اتومي پروګرامونو پر سر شخړې ته سوله ییز حل لار عمومي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن به نن یک شنبه د ایران له ولسمشر حسن روحانی سره وګوري. جانسن پرون تهران ته ورسید. ایران ته د جانسن د سفر هدف له ایرانی چارواکو سره د یوې ایرانی ولسله بریتانوي شزی نازنین زاغری رتکلیف او له ایران سره د نړیوالو د اتمی موافقې د برخلیک په اړه خبرې دي. زموږ شغله ازادي رادیو اوري. نن په بادغیس کې د ولسمشر په ګډون په مراسمو کې د حلقوي سړک د پاتې برخې کار پیلېږي. ولسمشر غني وایي له منځنۍ آسیا جنوبي آسیا ته د انرژۍ د لیږد لپاره جدي هڅه کیږي. د اروزګان چارواکي وایي د دغه ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې د طالبانو د ملاتړ لپاره بهرنیان له خپلو کورنیو سره ځای پر ځای شوي.
تخمینا حدود شپږتیا کورونه راغلي دي، ولې تر اوسه پورې دا تثبیت شوی نه دی چې دا داعش دي، ولې په خارجي ژبو خبرې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت په بګرام کې د پاکستاني بندیانو د بد وضعیت په اړه د پاکستاني رسنیو راپورونه ردوي. د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. دوه اونیس پروګرامونه هم لرو. د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې یعنی له اتمو بجو وروسته اونیس پروګرام تاندې څنګه او د غراس حقیقت سره وړاندې کیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به نن د یو پلاوی په مشه بادغیس ته لاړ شي. ښاغلی غنی او ورسره پلاوی به د افغانستان د حلقوي سړک د یوې ډېرې مهمې برخې د کار د پرانیستلو په مراسمو کې ګډون وکوي. د حلقوي سړک د دوو برخو د جوړېدو کار مخکې هم افتتاح شوی و، خو د ستونزو له امله پر مخ نه ولاړ. په بادغیس کې چارواکي وایي دا مهمه پروژه کېدای شي چې په سیمه کې د تجارت له ودې سره ډېره مرسته وکړي او د خلکو اقتصاد ورسره ښه شي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلالزی وړاندې کوي.
ولسمشر غنی او ورسره پلاوی بنن په بادغیس کې د افغانستان د حلقوي سرک د دوو برخو د کار د پیل په ځانګړو مراسمو کې ګډون وکړي. د دې سرک یو برخه به د لامان سیمه د بادغیس د مرکز قلینو او بل برخه به قلینو د قادس ولسوالۍ له درې بوم سره ونښلوي. د ازادي راډیو د خبريال په حواله د سرک د دواړو برخو طوله 80 کیلومتره دی. د بادغیس د فواید امیر ریاست مسولانو ازادي راډیو ته ویلي چې پر دې پروژه به نږدې 80 میلیونه امریکایي ډالر ولګیږي چې د آسیا پراختیایي بانک ورکوي. د بادغیس د ولایتي شورا غړي عبدالباسط سارم بیګال په ټلیفوني مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروژې بشپړېدل به د بادغیس او شاوخوا ولایتونو د خلکو پر ژوند مثبت اغیز وکړي.
یکی در تامین امنیت بسیار همکاری میکنه ما، چون یکی از چالش های عمده در بادغیس
دا به د امنیت له شکې دو سره مرسته وکړي. په بادغیس کې عمده ستونزه د امنیت کمزورتیا ده. دا به هم در اصل بادغیس د افغانستان له شمالي ولایتونو سره شوبونه شوي. د خلکو او تجارانو لپاره د موټرو کرایه هم کم کړي. د آسیا پراختیایي بانک په وروستیو کې وویل چې د بادغیس له درې بوم د فاریاب تر قیصار ولسوالۍ د 105 کیلومتره سرک جوړولو پروژه به هم تمویل کړي. دا په افغانستان کې د 2200 کیلومتر حلقوي سرک ورستی پرخه ده. خو په بادغیس کې د مدني ټولنې یو غړي شمیل احمد مشال ازادي راډیو سره په ټلیفوني مرکه کې وویل چې د دې سرک د جوړولو لپاره څو واری تکل سوی دی، خو کار یې نیمګړی پاته سوی.
ما تعامل از خوشبین نیم، ولی سفر رئیس جمهور به فال نیک میگیرم.
زه ته ته کړی خوشبینی نه لرم، خود ولسمشر راتک نیک پام کړم. هیله لرم چې دا وار به د سرک جوړولو کار عملاً پیل شي. د بادغیس خلکو په ورستیو 15 کلونو کې دا ارمان درلود چې حلقوي سرک دلته جوړ شي، خو د پرانستل کېدو په اړه انګېزه نه لري، ځکه دا کار پخوا هم سوی دی. د ازادي راډیو خبریال لسیمه په خپل رپورت کې ویلي چې د لامان قلیناو او د ریبوم ترمنځ د سرک جوړولو پروژه مخکې و ترکی شرکت ته سپارل شوی و، خو له تیرو دریو کلونو راهیسې یې کار نه و سوی او بیلابیل دلایل وړاندې شوي وو. رپورټونه وایي چې دا ورته سرک جوړولو مسؤلیت یوې هندي او چینی شرکت ته پارل شوی دی. د بادغیس د فواید عامه رئیس عبدالله حمایت ویلي چې دا پروژه په دوو کلونو او شپږ میاشتو کې بشپړیږي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې بادغیس ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سفر لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي.
د افغانستان ولسمشر غواړي چې افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سره هم د سړکونو او ریل لارې له لارې وصل شي، څو په سیمه کې سوداګري راکړې ورکړې زیاتې شي. د افغانستان حکومت وایي له منځنۍ آسیا څخه جنوبي آسیا ته د افغانستان له لارې د انرژۍ لیږد هم جدي کار کیږي چې افغانستان ترې ډېره ګټه کولی شي. ولسمشر غني پرون شنبه د ترکمنستان له بهرنیو چارو وزیر سره په دې اړه په کابل کې خبرې وکړې او ټاکل شوې چې په افغانستان کې د ټاپي پروژې د افتتاح لپاره د دغه هیواد ولسمشر هم په نږدې وختونو کې افغانستان ته راشي. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان د سیمې په سطحه دا پروژې د افغانستان او سیمې لپاره مهمې بولي. د دې موضوع په اړه د یوسف خانزاد ران راپور واوري.
افغان چارواکو د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د انرژي په یو لړ مهمو پروژو خبرې اترې کړې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ترکمنستان څخه د بریښنا د لیک په اړه جدي کار روان دی او هڅه ده چې له منځنۍ اسیا څخه جنوبي اسیا ته 15,000 میګاواټه بریښنا ولیږدول شي.
برق تورغوندی تاسپین بولدک از روی ترکمنستان کار جدی روان است. امروز صبح
د ترکمنستان له لارې ترغونډي او بیا سپین بولدک ته د برېښنا په لیږد جدي کار روان دی. موږ په دې اړه نن هم د ترکمنستان د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې وکړې او په دې اړه موږ بنسټیزه طرحه داده چې غواړو له منځنۍ اسیا څخه جنوبي اسیا ته 15,000 میګاواټه برېښنا ولګدو. ښاغلی غنی د شمې پر ورځ د ترکمنستان د بهرنیو چارو له وزیر سره په ار کې وکتل او بیا د کابل د بادام باغ په سیمه کې د کورنیو تولیداتو په یو نندارتون کې موضوع ته اشاره وکړه. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف د شنبه پورز په یو ورځنی سفر له افغان چارواکو سره د لیدو کاتوب خاطر کابل ته راغلی و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دویان مرسیال صفت الله احمدی ازادي راډیو ته وویل د دغه سفر اصلي هدف په افغانستان کې د ټاپي پروژې د لومړنیو کارونو څېړنه ده. دی وایي د ټاپي ګاز لیکه د افغانستان تر پولو رسیدلی او ټاکل شوی د راتلونکي فبروري په میاشت کې د ترکمنستان جمهور رئیس افغانستان ته د دغه پروژې د پرانستې په خاطر سفر وکړي. افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو پخانی وزیر او د اقتصادي چارو کارپوه محمد امین فرهنګ وایي د ټاپي په نوم د ګازو او د 15,000 میګاواټه برېښنا پروژې له منځنۍ اسیا څخه د افغانستان له لارې جنوبي اسیا ته د انرژۍ د لیږد سترې پروژې دي. ښاغلی فرهنګ ازادي راډیو ته وویل که سیاسي او امنیتي وضعیت دا پروژې زیانمنې نه کړي، د سیمې سترې پروژې افغانستان په تولیدي هیواد بدلولی شي. افغانستان نه یوازې د انرژۍ له دغو سرچینو استفاده کولای سي، بلکې کولای سي په افغانستان کې تولیدي صنایعو ته پراختیا ورکړي او زموږ اقتصادي بیلانس مثبت لوري ته بوزي. دا ډېرې مهمې پروژې دي.
له دې ډلې د ټاپي پروژه پوره یو کال وړاندې د 13 دسمبر په میاشت کې پرانستل شوه او ټاکل شوی چې ترکمنستان د افغانستان له لارې پاکستان ته او بیا هندوستان ته دا ګاز ولیږدوي. د ترکمنستان چارواکو ویلي چې دا ګاز لیکه په کال کې د 3.5 میلیارد متر مکعب ګاز د لیک د ولوتوان لري او ټاکل شوی چې تر 2000 کال پورې بشپړ شي.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په اورزګان کې امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې اوس له وسلوالو طالبانو سره بهرنیان هم ملګري شوي دي او د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې جګی شي. د اروزګان امنیتي چارواکي وایي چې دغه بهرنی ډلې چارچینو ولسوالۍ ته له خپلو کورنیو سره ورغلي چې له ښځو سره یې هم وسلې شته او په بهرنیو ژبو خبرې کوي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور واوري.
د اورزګان ولایت سیمه ایز امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې وسلوال طالبان مات شوي او اوس یې بهرنۍ جنګیالیو ته د مرستې لاسونه غځولي دي. د غذایي امنیتي چارواکي وایي دغه بهرنۍ ډلې له خپلو کورنۍ سره یو ځای د وسلوالو طالبانو په غوښتنه د اورزګان ولایت چارچینو ولسوالۍ ته راغلي دي چې په بهرنۍ ژبو خبرې کوي او ژباړونکي هم له ځانه سره لري. د غذایي چارواکو په خبره دغه بهرنۍ جنګیالي شاوخوا شل ورځې مخکې دغلته راغلي او مشت شوي دي چې له ښځو سره یې هم وسلې ورسره دي. په دغه ولایت کې د څلورمې پلې لیوا قومندان ډګروال رحمت شاکی مکی له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې دغه بهرني جنګیالي چارچینو ولسوالۍ ته راغلي او اوس له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې برخه اخلي او د افغان پوځ په وړاندې د وسلوالو طالبانو سره یو ځای جنګیږي. نوموړي وایي چې د دغې ډلې درې کسان یې هم دوې ورځې مخکې هغه مهال ووژل کله چې له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې برخه اخیستې وه او د ولسوالۍ پر ودانۍ بریدونه وکړه. د په خبره چې د یادو بریدونو پر مهال یې ولس وسلوال طالبان هم ووژل.
نو د کشفي ارګانونو زموږ د استخباراتي ارګانونو چې فعالیت لري په ساحه کې تخمینا حدود شپږ اتیا کورونه راغلي دي، ولې تر اوسه پورې دا تثبیت شوي نه دي چې دا داعش دي؟ ولې په خارجي ژبو خبرې کوي؟ په خارجي ژبه خلکو سره راشه درشه کوي، ترجمانان لري، فامیلونه ورسره دي، ښځې ورسره دي. حتی پرون زه خبر شوم چې ښځې هم دوی سلا لري چې تر اوسه پورې کار ورباندې روان ده او ډېر کم وخت کې به تشخیص شي. ولې تېره دوه درې شپې مخکې زمونږ په ولسوالۍ باندې دوی ته هجومي حمله کړې وه، شل نفره دوی هم په نو دوی ته هم یو دوه نفره یې منځ لاړل او درې زخمیان وو، همدغه بهرنیانو طالبانو سره یو ځای شریک.
دا په داسې حال کې دی چې له دې وړاندې د دغه ولایت د ولایتي شورا مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي وه چې د دغه ولایت چارچینو ولسوالۍ ته له سوریا او منځني ختیځ څخه مات شوي داعش له خپلو کورنیو سره راغلي دي او په پرمختللو وسلو هم سنبال دي. ښاغلي کمتي دغه راز په خپلو خبرو کې له ازادي راډیو سره وویل چې وسلوالو طالبانو دغلته ځکه له بهرنۍ جنګیالیو څخه مرسته غوښتې د ده په خبره چې دوی یې ځپلي دي. نوموړي وایي چې په دغه ولایت کې په تېرې یوه میاشت کې د روانو عملیاتو هوایی بریدونو پر مهال د شل مهم کمانډانانو په ګډون 200 وسلوال طالبان وژلي دي او ګڼ شمیر نور ټپیان کړي دي. او په خبره چې د یادو عملیاتو پر مهال د دوی زیات شمیر موټرونه، ټانګونه، سپکې او درنې وسلې هم له منځه وړي دي. خو ښاغلي کمتي د خپلو سرتیرو په اړه څه ونه ویل.
د کشفي او استخباراتي ارګانونو په اساس په تېره یوه میاشت کې 200 نفر نه زیات دوی ته دی اویز وکړو نظامي
نیز وکړل. ښاغلي کمتي د غراز د خپلو خبرو په بیله برخه کې دا هم ویل چې و دغه ولایت ته به په نږدې راتلونکو ورځو کې د مرکزي ادارې په امر شاوخوا 2000 اضافي سرتیري راسي چې په پرمختللو وسلو هم سنبال دي او دغلته به د وسلوالو د ځپلو په موخه عملیات ترسره کړي. نوموړي وایي چې پلان لري په روان ژمي کې د دغه ولایت 80% خاوره د وسلوالو طالبانو له منګولو راخلاصه کړي. وسلوالو طالبانو که څه هم تر اوسه د افغان چارواکو د دغه ادعاو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ویلي وو چې دوی له هیڅ بهرنۍ جنګیالۍ سره اړیکې نه لري او دغه راز یې ویلي وو چې دغلته یې د افغان پوځ روان عملیات په شاتون بولي دي. دا یادونې وړ ده که څه هم د دغه ولایت امنیتي مسؤلین وایي چې دغلته یې وسلوال طالبان ځپلي، خو د مسؤلینو په خبره چې د دغه ولایت مرکز ترینکوټ ښار په 2 کیلومتره کې له تېر شاوخوا یو نیم کال راهیسې افغان پوځیان او وسلوال طالبان له یو بل سره په جګړه بوخت دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د افغانستان دفاع وزارت د ځینو پاکستاني رسنیو هغه راپورونه راکړل چې پر اساس یې ویل شوي وو چې د بګرام په محبس کې 200 پاکستاني بندیان په خراب حالت کې دي. د دفاع وزارت مرستیال وایند محمد رادمنش پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې د ملګرو ملتو کنوینسیونونه په پام کې نیول شوي او د ټولو بندیانو دوسیې په خپل وخت عدلي او قضایي ادارو ته سپارل شوي دي. شاه محمود شینواری راپور لري.
د افغانستان دفاع وزارت د یو شمیر پاکستانی رسنیو د هغو ریپورټونو په غبرګون کې چې د بګرام په زندان کې 200 پاکستانی زندانیان په خراب وضعیت کې د بند شپې سبا کوي وای، دوی ټولو کورنیو او بهرنیو زندانیانو ته لازمه رسیدګي کړې ده. د دې وزارت مرستیال ویان محمد رادمانش د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ټولو زندانیانو دوسیې پر خپل وخت عدلي او قضایي ادارو ته سپارل شوي او د دې بنسټونو د پریکړې له مخې اقدام شوی. موږ په ټاکلي وخت ورته خوراک او څښاک برابرو او د رنګ مو دوی په خپل وخت عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپېژندلي او هغه کسان چې په عدلي او قضایي ادارو کې خپل وخت پوره کړی وي د یوې ورځې لپاره هم هلته نه پرېښودل کېږي. د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې هغه پاکستاني زندانیان چې په بګرام کې بندیان دي ټول وسلوال او د جګړو په ډګرونو کې نیول شوي دي. د دفاع وزارت مرستیال ویان وایي زیاتره تروریستان چې نیول شوي ډېره برخه یې پاکستاني وسلوال دي، خو ښاغلي رادمانش په افغانستان کې د پاکستاني زندانیانو د شمیر په تړاو څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې یو شمېر پاکستاني رسنیو رپورټونه خپاره کړل چې په بګرام زندان کې پراته پاکستاني زندانیان د بند سخت شپې سبا کوي. دغو رسنیو د یو شمېر زندانیانو له قوله لیکلي چې دوی ته په وخت خوراک نه رسیږي او دارنګه د اکثرو دوسیې بشپړې شوي ولې بیا هم له زندان څخه نه دي آزاد شوي. په ورته وخت کې د پوځي برخې کارپوه باري عارض وایي د افغانستان په زندانونو کې د پاکستاني زندانیانو موجودیت په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو ښکاره ثبوت دی. پاکستانیانو په دې ډول څرګندونو ښکاره کړه چې هغوی د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي او په دې اعتراف وکړ چې پاکستانیان په افغانستان کې نیول شوي دي. ښاغلی عارض وایي بلخوا پاکستان غواړي افغانستان نړیوالې ټولنې ته د بشر حقوقو نقض کوونکی هیواد معرفي کړي چې په اصل کې دا حقیقت نه لري. دی وایي افغانستان باید له دې فرصت څخه ګټه پورته کړي او د پاکستاني تروریستانو لیست چې په افغانستان کې نیول شوي پر پاکستان د فشار راوستلو لپاره دي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وسپاري.
زموږ اخلاق ازادي راډیو اوري اوس په هم سالم محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ډیلی میل بریتانوي ورځپاڼې په افغانستان کې پر هغو مظاهرو لیکنه خپره کړې چې د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د اعلان په مخالفت رابلل سوي دي. د لیکنې په پیل کې په کابل کې د جمعې ورځې مظاهرې ته اشاره سوې چې د ورځپاڼې په حواله تر زرو زیاتو کسانو پکې برخه اخیستې وه. د مظاهرې برخوالو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه پریکړه وغندله چې د چهار شنبې نه وخت یې په خپله وینا کې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه اعلان کړ او ویې ویل چې د امریکا سفارت به له تل ابیب څخه بیت المقدس ته ولېږدوي. د لیکنې په حواله په کابل کې ځینو مظاهرچیانو هڅه وکړه د امریکا سفارت ته چې امنیتي تدابیر سخت دي ځانونه ورسوي، خو افغان امنیتي ځواکونه یې مخه ونیوله. ورځپاڼې په هرات کې هم د جمعې ورځې مظاهرې ته اشاره کړې چې شاوخوا 2500 کسانو پکې برخه اخیستې وه. دغه ورځ په کندز کې هم شاوخوا 1500 کسانو په یوه ورته مظاهره کې برخه واخیسته. په لیکنې کې ویل شوي چې د ولسمشر ټرمپ تر اعلان وروسته د فلسطیني اعتراض کوونکو او د اسرائیل د امنیتي ځواکونو ترمنځ هم شخړې سوي دي. خو د ورځپاڼې په لیکنه د ټرمپ وروستۍ پریکړې دی له نړیوالې ټولنې سره چې ټینګار کوي دغه لانجه دي د خبرو اترو له لارې حل سي په جنجال کې واچوه. کاناډایي آنلاین خپرونې ډیجیټل ژورنال پرون د مدینی په نوم د یوې وړې افغان نجلۍ پر مړینې لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي د مدینی د لندن د لیدو ارمان نیمګړی پاتې سو. د هغې کورنۍ تمه درلوده چې ځان دغه ښار ته ورسوي، خو اوس د شپږ کلنې مدني قبر د سربیا په یوه هدیره کې پروت دی. هغه د بالکان حوزې د دغه هیواد په سرحد کې په ریل ګاډي ووهل سوه او سا یې ورکړه. ډیجیټل ژورنال خپرونې لیکي د مدني پلار حسیني دوه کاله مخکې له افغانستانه په دې نیت ووت چې خپله کورنۍ بریتانیا ته ورسوي، نو له زرګونو هغو پناه غوښتونکو سره ملګری سو چې هڅه کوي د بالکان حوزې له لارې ځانونه غربي اروپا ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې پر دې حوزې غځېدلې لارې د 2014 میلادي کال له پیله رسمن د پناه غوښتونکو پر مخ تړل سوي دي. په لیکنې کې ویل سوي چې په کرویشیا کې مدینه او د هغې د کورنۍ 15 نور غړي د پولیسو لخوا ودرول سول او بیرته د سربیا سرحد ته ولېږدول سول. خو د مدینه مور ویلي چې دوی د ریل ګاډي لوړ اواز واوري چې په چټکۍ د شالو لوري را روان وو او د هغې لور یې ووهله. د هغې د مړینې نیټه د نومبر 6 شول سوي. په لیکنې کې د بې سرحده ډاکټرانو په حواله ویل سوي چې وایي دوی معلومه کړې چې د روان میلادي کال د نومبر تر پایه پورې 143 پناه غوښتونکي د ترکیې او اروپایي ټولنې ترمنځ سیمو کې مړه سوي دي. د لیکنې په حواله ځینې د موټرو او ریل ګاډي په ټکر کې مړه سوي، ځینې ډوب سوي او نورو ځان وژنه کړې ده.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن به نن یکشنبه د ایران له ولسمشر حسن روحانی سره وګوري. جانسن پرون تهران ته ورسید. ایران ته د جانسن د سفر هدف له ایرانی چارواکو سره د یوې ایرانی ول اصله بریتانوي خزي او له ایران سره د نړیوالو د اتمی موافقې پر برخلیک خبرې دي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیابروی.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت وای چانسون د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره کتلی او سپینې خبرې ورسره کړې دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر تر اوسه په تهران کې له خبریالانو سره نه دی غږېدلی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت پرون په خبر پاڼه کې پرته له دې چې د نازنین زاغری راتکلیف یادونه وکړي وویل چې بوریس جانسون له محمد جواد ظریف سره د دوګونی تابعیت لرونکو وګړو په اړه غږېدلی دی. په خبر پاڼه کې لیکل شوی دواړو خواوو پر دواړو خیزو اړیکو خبرې کړې دي. دواړه په اصغرده په اړیکو کې پر ستونزو غږېدلی چې د ایراني ول اصله بریتانویانو په ارتباط په قنصلي چارو کې د بهرنیو چارو د وزیر اندېښنې هم پکې شاملېږي. نازنین زاغری راتکلیف دوه کاله مخکې ایران ته تللې وه او په 15 کاله بند محکومه ده. پر هغې تور لګېدلی و چې د ایران د حکومت د نرم سقوط دسیسه یې جوړوله. راتکلیف له خپلې ماشومې لور سره ایران ته تللی وه. د هغې په اړه د پروپاګند یوې نوې څپې حتی داسې اندېښنې پیدا کړې چې پر هغې د زندان پر موده 16 کاله ورزیاتولی شي. نازنین زاغری راتکلیف د رویټرز خبري اژانس له خیریه برخې سره چې تامس رویټرز فاونډیشن بلل کېږي د پروژې د مشرې په توګه کار کاوه. هغې پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي او ټینګار کوي چې ایران ته په شخصي سفر تللې وه. تامس رویټرز خیریه ټولنې هم ویلي چې زاغری ایران ته په رسمي کار پسې نه واستولې او ایران ته تر رسیدو وروسته هم کومه رسمي دنده نه ده ورته سپارل شوې. خو د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن تیره میاشت خپل پارلمان ته په یوه وینا کې وویل چې زاغری راتکلیف په ایران کې تر نیول کېدو مخکې ژورنالیستان روزل. د جانسون منتقدانو د دې خبرې تر خبرېدو وروسته شدید انتقادونه وکړل او وی ویل چې دا خبر د نازنین زاغری راتکلیف وضعیت لا نازکوي او د بوریس جانسون د استعفا غوښتنه یې وکړه. د برېټانیې د بهرنیو چارو وزیر د اعتراضونو تر زیاتېدو وروسته معذرت وغوښته. وی ویل چې نازنین زاغری راتکلیف په ایران کې هیڅ مسلکي مسؤلیت نه درلود. د نازنین میړه ریچارډ راتکلیف ویلي چې د بهرنیو چارو د وزیر تر خبرو مخکې د هغه ښځه له توقیفه خوش کېدو ته ډېره نږدې سوې وه. خو اوس د ایران حکومت د نازنین زاغری راتکلیف لپاره د رژیم پر ضد د تبلیغ په تور نوې دوسیه جوړه کړې ده او د هغې خاوند ازادي راډیو ته ویلي چې محاکمه به یې نن پیل شي.
زه هیله لرم چې نن یا سبا به زه د خپلې میرمنې سره خبرې وکړم. وروستی خبر دا دی چې د محاکمې په انتظار ده چې نن به وي. البته وکیل ته لا اجازه نه ده ورکړل شوې چې محکمې ته حاضر شي. خو د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسون په ایران کې دی له چارواکو سره خبرې کوي او هیله لرم چې په هغوی به فشار راولي او نازنین به مجبوره نه شي چې نن محکمې ته ولاړه شي. دا اول وار دی چې بوریس جانسون ایران ته رسمي سفر کوي. د برېټانیې د بهرنیو چارو وزیر په داسې وخت کې ایران ته تللی چې د امریکا متحد ایالات له ایران سره د نړیوالو د اټومي موافقې د راتلونکي په اړه چې په 2015 میلادي کال کې وشوه شک لري. په تهران کې پرون د ایران د ملي امنیت د عالي شورا مشر علي شامخانی هم د برېټانیې د بهرنیو چارو له وزیر سره کتلی دي. د ازادي راډیو د فارسي برخې راډیو فردا په حواله بوریس جانسون د اټومي موافقې پر عملي کولو ټینګار کړی دی.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
اپل به سشکال درې نوي موبایل ټلیفونونه ننداري تکشیش دي. ټاکل شوی دی چې اپل دا درې موبایل ټلیفونونه راتلونکي کال خرڅلاو ته وړاندې کړي. د دغو نویو موبایلونو شیشه یا سکرین به 15.8 او 6.3 انچ وي. د درې ماډل شیشه به 6.1 انچ وي. دا په داسې حال کې ده چې د اپل کمپنۍ یو متخصص مینگ چی کو وای چی د اپل سی ڈی شیشه شپش اشاریه یو انچ موبایل جوړوی. د دې ترڅنګ د آیفون ایکس بل ورژن یا ماډل به د اپل سی ڈی شپش اشاریه 15 انچ شیشه ولري. د موبایل به د آیفون ایکس پلس په نوم راووسی. تر دې وړاندې تیره اونۍ اپل کمپنۍ د یو داسې موبایل د اختراع حق ثبت کړ چې د کتاب او کتابچې په شان قاطی شي. اپل کمپنۍ غواړي چې دا قاطیدونکی موبایل په بل پړاو کې پر آیپاد بدل کړی.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر چپو.
زه د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ د باري شوتري د کلی نه خبرې کوم. د ما ولاندیز دادا چې په ګومیا سي مخ کې د ازری ولسوالۍ کې ډیر زیاتې لابونه راغلي او زیاتې ځمکې خراب کړې وې. د هغه لپاره حکومت مرسته کړې ده او مرسته خلکو شخصي جیبو ته اچولې ده.
افغانستان حکومت یی چې موږ په زندانونو کې یو ورځم څوک نه پرېږدو چې خپل ټیم تیر شي. زه د پاکستانیو بندیانو خبره نه کوم. زه دوی ته وایم چیلنج ورکوم. که دوی غواړي زه ورته ښیم چې دا د جیل کې پرېږده ټیم تیرا ده نو دوی دې خلاص شي. که رښتیا داسې وایي منیش دا خبره کوي چې موږ یو ورځم څوک چې هغوی پوره شي جیل دا خپل کوم حکم چې پېښ وایي یو ورځ یې موږ نه پرېږدو. زه یې ورته ښیم. که غواړي زه یې ورته ښیم. تاسو د لارې ورته ښیم.
اته بجې او پوره 1.5 دقیقې شوې. د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلې او د روانې خبرونې په دوام کې 2:19 پروګرامونه لرو. خو اوس د دې سات لاند خبرونه. افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د آسیا د پراختیا بانک سیمیز مشر به نن یکشنبه بادغیس ته ولاړ شي. ولسمشر غنی به له لامان سیمې څخه د بادغیس تر مرکز قلعینه او له هغه ځایه د قادس ولسوالۍ تر درۍ بوم پورې د حلقوي سړک د پروژې د پیل په ځانګړو مراسمو کې ګډون وکوي. د کندهار له محبس څخه پرون شنبه 240 بندیان خوشی شول. د کندهار ولایتي اداروي چې دا کسان چې دوی خزي دي د ولسمشر د فرمانونو پر اساس خوشی شوي دي. د افغانستان او ایرلند کرکټ ملي لوبډلې بیا نن یک شنبه په دریمه یا وروستۍ ورځنۍ مسابقه کې مخامخ شي. د دې لوبې ګټونکي به د روان سیریز یا لړۍ ګټونکي معلوم کړي. د ننګرهار چارواکي په کامه او بیسود ولسوالیو کې د ښځو لپاره د چرګانو ساتلو او هګیو ټولولو د 1500 فارمونو د جوړېدو خبر ورکوي. د عربي ټولنې یا عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو په مصر کې په خپله غونډه کې د اسرائیل د پلازمېنې په توګه د بیت المقدس د پیژندلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه وخندله. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د بیت المقدس په اړه د امریکا د ولسمشر د وروستۍ پریکړې په اړه په غبرګون کې ویلي چې د امریکا د ولسمشر لمرستیال مایک پینس سره به ونه ګوري. د عراق حکومت بالاخره د داعش پر وسلوالو برای اعلان کړ. عراقي چارواکو پرون شنبه اعلان وکړ چې د خپل هیواد ټولې سیمې له داعش څخه بیرته نیولې دي. د ملګرو ملتو یو جګپوړي چارواکي شمالي کوریا ته د غلطي محاسبې په وړاندې خبرداري ورکړ. ویل چې دا کار به د یوې وژونکې نړیوالې شخړې سبب شي. او د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن به نن یک شنبه د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره وګوري. جانسن پرون تهران ته ورسید. اوس لمړی تاندې څنګه ورپسې هم حقیقت سره پروګرامونه له آزادي راډیو اوریدای شي.
تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه. جوړونکی همایون هیواد.
درناوریدونکو سلام. د دیونی په خبرونه کې د ځوان لوبغاړي نوین الحق په اړه خبرې کوو چې په کپتانۍ کې د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو لوبډلې د آسیا جامو ګټه. له ده به واورئ چې کرکټ ته څنګه مخه وکړه او په آسیا جام کې د بریالیتوب راز په څه کې وو.
نوین الحق کی خاص خوبی دا وا سی دای ډیر زورو او ډیر بخیارو.
نو چې خبالر نوې د افغانستان انډر 19 کیپټن بنو نېشنل ټیم یې کړه.
کرکټ کوي بل کوم لوبه کوي فوټبال کوي ایر سپورټ کوي چې کوي د زړه نه وکي.
تیز توپ اچونکی نوین الحق اتلس کاله مخکې په کابل کې زیږیدلی. د تر 12 ټولګي زده کړې کړي او وایي د 19 کلنو له نړیوال جام وروسته به پوهنتون هم پیل کړي. نوین الحق چې اوس د 19 کلنو ځوانانو د لوبډلې کپتان دی د افغانستان په ملي لوبډله کې هم لوبېدلی او د بنګلادیش خلاف په دوه ورځنیو لوبو کې دوه لوبغاړي سوځولي دي. دی وایي کله چې د افغانستان لوبډله په لومړي ځل د شلوریزو لوبو په نړیوال جام کې ولیده تشویق شو چې په مسلکي توګه کرکټ ته مخه کړي.
خو اول ما په ټینس بال لوبه کوله په پاکستان کې چې کله مونږه ماجر وو په هغه وخت کې ماجرات ټایم کې مونږه ټینس بال لوبه کوله. بیا چې کله افغانستان ته راغلم نو ورلد کپ مې وکړه. کله چې افغانستان اول ځل لپاره ټي 20 ورلد کپ ته کوالیفای وکړه دغه نه پس دې ما کرکټ سره شوق پیدا شو. ټینس بال خو مونږه په سمو میدانو کې ډېر لږ کړو او په کوڅو کې بم کوو او په سکول کې بم کوو په کور کې بم ډېر زیات کوو ورونو سره.
نوین وای فکر نه کاوه چې دای به د افغانستان په ملي لوبډله کې ولوبېږي. خو ډېره هڅه وکړه او د هماغو هڅو په برکت اوس د لس کلن لوبڈلی کپتان دے
کوشش تر کوشش فرق کئی چوک بے دزڑنے کئی چوک بے صحیح نے کئی اور باز چاہ کے استعداد قدرتی نما چکل ٹینس بال کو ماتا ڈیر خل کو ویلے ویچے تو صحیح کرکٹ شروع کا ہارڈ بال شروع کا تے کا ویشے نو دا کوشش پورم دا نیچرل دا قسمت خبریم نینو بس خدا ورکڑا دا چے ما اوکڑا شو چے دومرا کرکٹ میں اوک
ډیر لوبغاړي هر ورځ خولې تویوي چې په ملي لوبډله کې د لوبي دوارمان پوره کړي خو نوین داسې څه کړي چې ډیر وخت یې د افغانستان په کرکټ کې خپل نوم پیدا کړ
فزبالنګ د خپل ټریننګ لکه مونږ چې کوم کمپونه یا تمرینات چې کو دی غل لپاره بیل تمرینات یې خپل فزبالرانو چې کوم ایکسرسایز یا ټریننګ په جیم کې په گراوند کې نو هغه فرق کوي کچېره دا نور بالرانو سره هم دومره خواري وشي دومره خپل هم خواري وو کې ځکه پوېږم چې څه کول پکار دي دومره د ژوند مهنت کې نو دا خو الله پاکم ویلي چې څومره مهنت کوي یو انسان هغومره ورته ورکوي خو
نوین الحق په کورنی کرکټ کې هم ډیر لوبې دلای دای په شپږیزه کرکټ سیالیو کې چې هر کال په کابل کې کیږي د بندي امیر او میسینک لوبډلو لپاره لوبې دلای نوین وایي دغه سیالۍ د دوی لپاره ځکه مهمې دي چې نړیوال لوبغاړي هم پکې وي او له هغو سره په یو ځای لوبې دلو د لوبغاړو روحیه پیاوړې کیږي
شپږیزه خو ډېرې مهمې لوبې دي د داخلي پلیئر لپاره کاغې موږ نېشنل ټیم کې انډر 19 یو کا ډومېسټک کوم پلیئر یې ځکه چې دلته انټرنېشنل پلیئران سره لوبې کوي دومره ور سره بلدیږي دومره پرېشر یعنی چې کومې غټ میچون ته ځو اوس د مونږه مثال به انډر 19 درکم چې کله انډر 19 پلیئرانو دلته شپږیز وکړه نو مونږه چې پاکستان یا بل ملکونو سره میچونه ول نو بیا دومره پرېشر کې نه و مخکې به دا پرېشر پیو چې یار پاکستان سره د بل ټیم سره ده نو دا خو ډېرې زیاتې مهمې لوبې دي چې څومره یو پلیئر دلته وکړی شي نو دومره به ورته مخکې کرکټ اسانی شپږیز کې څومره انټرنیشنل پلیئران راغلل دوی سره لوبې کول هغه پرېشر هغه روحیه ورته بدلی بالکل ځکه وایي چې یار زم یو پلیئر ما انټرنیشنل هم نسې یو عادي پلیئر ده ته په ټي وی ګورو بل کمال ورکه نشته نو دا روحیه مونږه د شپږیزې نه بدل شو
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی دولت احمد زئی چې ډیره موده د 19 کلنو لوبډلې روزونکی هم پاتې شوی د نوین الحق پاړه وایي چې هوښیار او زړور کرکټر دی
د ما ډیر خیال دی چې موږ کیمپ کله په 2012 کې په لاهور کې لګیدلی وو نو نوین الحق ډیر ماشوم او ډیر وړوکی وو سیدی د موږ سره کیمپ جوائن کړ او د په بولینګ باندې ما هلته کار شروع کړ سیدی ماشوم او د بولینګ ډیرې بنیادی طریقې سیدی په 2012 کې د تمور خو دی نوین الحق کی خاص خوبی داوا سیدی ډیر زړور او ډیر هوښیار وو دغه واجه وا سیدی باندې ما ډیر خاص نظر وو سیدی لک سی څومره وخت سی تیریږي او په لوبه کې دی نورم سیدی پخیږي نو دته به دغه د 19 ټیم کپتانی مونږ په لاس ورکو
دولت احمد زئی وای د نوین الحق لوبډلې څخه ایستلې هم وو خو نو موړې په خپل خواريو بیرته لوبډلې تلاره پیدا کړه کپتان شو او کامیاب هم وو
یو وخت دیسې مراغی سین نوین الحق ما دین نسکلنو لټیم نه هم ډراپ کړه او بعضی لوبو کې می چانس هم ورنکې هغه واجه صرف د فټنس و هغه د خپل معلوماتو څنګه وخت کې د فټنس لیول سی وو د یو بالران سره کوم سیمه سره نور بالران په ټیم کې وو دیو هغه لیول او د په لیول کې د فټنس کې فرق وو بیا دیسې وخت هم راغی سین نوین الحق دومره خواري وکړه په خپل فټنس او په خپل کارکردګي باندې دومره مهنت وکړه چې بیا هم موږ مجبورن د کپتان کډینو نسکلنو یو ډیر کامیاب کپتان خو ته نوین الحق نه پاینده کې دا امید لرم چې نوین الحق به آینده کې په ملي ټیم کې هم ډیر خزلېږي
د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د لوبډلې وکټ ساتونکو اکرام علي خیل چې د آسیا جام د 19 کلنو ځوانانو په ورستۍ لوبه کې د پاکستان په وړاندې سلیزه جوړه کړې وه د نوین الحق کپتانی او له لوبغاړو سره د هغه رویه ستایي
دا ایشا کپ ته خو موږ ډېر وخت نه په تمرین کې وو موږ ډېره خواري ورته کړې وه او ښه چمتواله موږ ورته نیول او نوین الحق ډېره ښه زموږ الکان ټول سپورټ کړل نو هر یو ته زړه ورکو چې انشاءالله دا ایشا کپ به موږ ګټو نو هغه راز چې موږ الله پاک کامیاب کړو ټول الکان ته خوشاله ول په گراوند کې او بیرون په پاویلن کې ته خوشاله او په هر ځای کې ته خوشاله او ډېخه کپتن ده.
دا ملي لوبډلې ځوان لوبغاړی فرید ملک هم د نوین الحق د بالینګ ستاینه کوي. هغه وایي د توپوهونکو لپاره بعد د لوبول اسانه کار نه وي.
نوین الحق خو ماشاءالله ډېر ښه بولر دی، ډېر ښه پرفارمنس لري، ډېر ښه سټایل لري، ډېر ښه بولینګ کوي. د ډېر وخت نه انډر 19 سره د ملي ټیم سره هم تیر شوی دی، آینده ډېره ښه ده. اوس ایشیا کپ یو ګټه، ډېر ښه بولینګ پکې، هغه خپله مو کو نور الکانو ښه کارکردګي وکړه، ډېر ښه ده.
تیز بالران وي یا سپین بالران وي، د ځینو له بل سره رخه ذکر راځي چې مثال ویره لري چې دغه سړی زما ځای ناستی نشي، که د ملي ټیم ته راشي نو زه به ډراپ شم یا به زه به په ټیم کې نه یم. ته خو به دغه ویره نه لرې چې دی له تا مخکې نشي؟
نه نه، زما زړه کې دا رشته، ځکه هغه چې دی ښي لاس باندې بالینګ کوي او زه په چپ لاس، او افغانستان دپاره چار یو وي، افغانستان ته افتخار راوړي، زمونږ سرسترګې دي.
د بالینګ ښه دی، توپوهون کې لوبولی شي، اسانه دی، سخت دی، څنګه؟
که تاسو ګورئ ساوت افریقي سټین هغې غوندې اکشن لري، هغه نو سخت دی دنیا والو ته، او زمونږ نوین الحق هم سخت دی. انشاءالله ورلډ کپ کې به تاسو وګورئ. نو چې ښه بولر نه وي د افغانستان انډر 19 کپتن به نو نېشنل ټیم یې کړی، سلیکټرانو ته زمونږ نه ښه ښکاري ځکه نېشنل ټیم کې ماچولی.
نوین الحق مو د کپتانۍ او د آسیا جام د ګټلو په اړه غږولی او ترې پوښتلې مو دي چې په دې لوبو کې خو به د کپتان په توګه تر فشار لاندې نه وو.
آسیا کپ لپاره مونږ ډېر مخکې نه تیاری نیولی و. که تاسو خبرې، مونږ بنګلادیش ته تللي وو، بنګلادیش سره هم د 15 ونډو سیریز وو، هغه هم تېنه 3-1 وګټه. هغه نه پس مونږ په چنئی کې 6 ورځو کیمپ ودی، هغه نه پس ایشیا کپ ته لاړو. نو مونږ ټیم پوره تیار شوی و، دلته پلیرانو داخلي دا ټورنمنټونه هم کړي وو، شپږیزه هم کړې وه. نو دا یو غټ راز و چې مونږ ایشیا کپ وګټو.
کپتان وایي خپله چې دی لوبه کوي تر فشار لاندې، ځکه د ټولې لوبې مسولیت ده ته ورلغاړي چې دغه لوبې لوری بدل کړي. خپله دې چې لوبه کوله فشار در باندې وو؟
فشار خو یې خامخا یې، داسې یو کپتان مم زه فکر نه کوم چې دننه فشار پرې باندې نه وي. که هغه جهان هغه ټول نه چې کول کپتان ورته وایي دونی، نو هغه هم دننه نه که بهر نه شو کوي نه، خو دننه پرشر پرې وي، ځکه چې یو میچ هېڅ کله هم کپتان نه غواړي چې وبایلي. صحیح ده ټول ټیم یې نه غواړي، خو بیا مسولیت یې په کپتان باندې، نو دا پرشر هر پلیئر سره یې. خو شکر ده په دې انډر 19 کې دومره پرشر لاندې راغلی نه یم، ځکه ټول میچونه هم ګټلي دي.
کپتاني وایي یو مهارت وي چې په چا کې وي. مثال په سختو شیبو کې لوبغاړي څنګه وهڅوي چې ښه لوبه وکړي، خپل په ځان دغه ورتیا ګوري، او آیا فکر کوي چې ورځ به د ملي لوبډلې کپتان هم شي؟
نو دا ورتیا خو به موږ بورته معلومه وه چې زه د انډر 19 کپتان کړی یم، ځکه هر یو پلیئر خو نه کیږي کپتان او نشي کېدی. نو دا ورتیا خپله پلیئر ته معلومه نه، دا چې څوک یې ګوري، څوک چې دا سلیکشن کوي هغوی ته بهتره معلومیږي. او زه به که انډر 19 کپتان یم، که ای ټیم شوم، که مخکې کوم لیول کې کپتان شوم، زه به خپل همداسې پوره کوشش کوم چې میچونه وګټو، افغانستان لپاره افتخار رو.
دغه شیبو کیسه کرا ته وکړي چې تاسو آسیا کپ وګټه؟
ولې احساسات او خوشحالي خو ډېره زیاتې وې، ځکه چې اول ځل دی افغانستان په تاریخ کې، او بل دا مونږ ته ډېره زیاته ضرور و چې فل ممبرشپ نه پس د مونږ اول ټورنمنټ و، لکه ICC او ACC اول ټورنمنټ و چې باید مونږ دا جهان تم خودلی و، ICC تم چې مونږ صرف په نېشنل ټیم باندې فل ممبرشپ نه داخستې. مونږ لاندې سټرکچر انډر 19 لیول دا کوم ډومیسټک لیول دا پلیران هم دي، دومره پلیران دي چې مخکې انټرنیشنل کرکټ کوي شو، دا فل ممبرشپ سټیټس ساتي شو. دې لپاره مو بل افغانستان کې چې کوم حالات دي، نو زه به وایم افغانستان ته بغیر د کرکټ نه فیل داسې سشتنه چې خلکو په مخ باندې خوشحالي راولي یا دا احساس ورکړي د خوشحالي، نو ډېر زیات ضرور چې دا میچ هم ګټلی.
که د یو ځوان لوبغاړي په توګه نورو ځوانانو ته مشوره ورکول غواړي له خپلو تجربو چې هغوی هم وکولی شي او هغه ارمانونه چې لري هغه پوره شي؟
ما مشوره خو دا ده ورته چې خپل تعلیم سره سره کرکټ کوي، بل کومه لوبه کوي، فوټبال کوي، هر سپورټ کوي، چې کوي د زړه نه وکوي او یا بیخي مه کوي. دا ما یوه مشوره ده چې زه هر چا ته ورکوم چې داسې مه کوي لکه ټایم پاس غونته، ځکه چې که تاسو کرکټ یا بل سپورټ سره ټایم پاس وکړي بیا هغه پروفیشنل کېدی ورکې نه شي، نو پوره وخت به ورته ورکوي، پوره زړه نه پکې، چې څومره زړه نه کوي دومره به پکې مخکې شي.
درنو اوریدونکو د ځوان کرکټر نوین الحق په اړه دا جوړه شوې خبرونه مو هم دلته پېته رسیږي. تر بیا مو په پاک الله سپارم.
حقیقت صدای
پدې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشي. د کابل هوا ورځ تر بلې د ککړېدو په حال کې ده چې دغه خار اوسیدونکو ته یو شمېر روغتیایي ستونزې هم پیدا کړې دي. د دې ترڅنګ دغه خار ستر خار د اوبو په اړه ویل کېږي چې په 70% زهرجنې دي. همدارس مضره ګازونه هم دغه خار په چاپیریال کې شته او موجود دي. دا چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په دې اړه څه کړي، د حقیقت څه دی، د دې اونۍ په خبرونه کې په همدې مسایلو باندې غږیږو. د چاپیریال ساتنې د ادارې مرستیال عبدالولي مدقیق له موږ سره په خبرونه کې ملمه دی. مدقیق صاحب، ستړي مشي. مدقیق صاحب، که پیلې له دې نه کوچې، لکه څنګه چې ما مخکې ویل، د کابل هوا ورځ تر بلې د ککړېدو په حال کې ده، تاسې په دې اړه څه کړي دي؟
د کابل هوا لکه څنګه تا اشاره ورته وکړه، رښتیا هم د کابل هوا ککړه ده. نه تنها د کابل هوا، د نورو لویو ښارونو هوا هم ککړه ده. ولې د ښه خبر دا ده چې اوس د کابل د هوا په ترکیب کې موږ ښوالی ګورو، بهبودی ګورو. هغه ارزونه چې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې لخوا نه په تیرو کلو کې ترسره شوې ده، د کابل د هوا په کیفیت کې د معلق ذراتو موجودیت کچه ډیره زیاته اوچته. د په تیرو کلو کې لکه 15 کاله مخکې په یو متر مکعب د هوا کې تر 1600 پی پی ایم پورې دغه معلق ذرات په یو متر مکعب د هوا کې موجود وو. ولې کوم ارزونه یا کوم معلومات چې اوس موږ ترلاسه کوو، دا موږ ته راښیي د 600 نه تر 800 پورې، یعنی دا یو زیات تغییر ده چې موږ ګورو. ولې اوس دغه کچه د 600 تر 800 پورې موږ ته لوړه راښیي، ولې د 3600 چې موږ مخکې ارقام درلودل، دا یو بهبودي ښیي. علت یې دا ده چې د کابل په ښار کې هغه مربوطه دولتي ادارات چې مسؤلیت لري، دې ته پاملرنه وکړه. د کابل د ښار سړکونه یې اصلاح کړل. یو څه موږ تاسو شاید یو سړکونه ښه شول، کنه مخکې ډېر زیات خامه سړکونه، اوس هم خامه سړکونه وجود لري. د دې سره په خوا کې د کابل د ښار هغه سمسورتیا زرغونتوب ته هم پاملرنه وشوه، یو څه زیات شول. د دې سره په خوا کې تر یو حده پورې د عامه پوهاوی هم پورته ولاړ، د عامه پوهاوی کچه هم زیاته شوه. زموږ هیوادوال هم په دې کې اوس لږ څه پاملرنه کوي، تر څو یعنی موږ ته هغه لاملونه دا دي در ښکاري چې دا اوس په دې وضعیت کې ښه والی راغلی. ولې په مجموع کې هغه توقع موږ یې لرو او زموږ هیوادوال لري، تر اوسه هغې کچې ته نه
ولی.
علت دا ده چې دا د چاپیریالي ککړتیاوې او ستونزې دا تقریبا یو ټولنیز ستونزه ده، یعنی د ټولنې لخوا رامنځته کېږي. ټول وګړي او انسانان دا ستونزه رامنځته کوي. کله چې یو ستونزه په ټولنیز شکل باندې منځته راځي، د حل لاره یې باید ټولنیزه وي. په مجموع کې باید ټول سره په ګډه باندې کار وکړو. کله چې زه ټول وایم، دولتي مربوطه ارګانونه ټول باید خپل مسایل، خپل کارونه او خپل فعالیتونه، خصوصا د چاپیریال پیسې کې، باید هغو ته لومړیتوب ورکړي، تر څو په هغې کې په ګډه کار وشي او موږ تغییر پکې راولو. دغه لومړیتوب او دغه په ګډه باندې کار کول تر اوسه پورې په هغه اندازه چې اړتیا ده ورته تر اوسه پورې نه ده رامنځته شوې د اداراتو.
یعنی اداراتو چې تاسو یادونه وکړه، هغه ادارې چې باید ګډ کار ته سره وکړي، هغوی تر دې دمه د چاپیریال د رامنځته کېدو په برخه کې همکاري نه ده کړې. تقریبا
همکاري کړې ده، موږ سره همکاري راخي. ظاهرا ټول ادارات همکار دي، موږ غونډو ته راځي، منظم شرکت کوي، کوم مسایل او پلانونه چې موږ ورته ورکوو په ښه نیت باندې، په ډېر ورین تندي باندې هغه قبلی ځي. ولې دوی خپلې ستونزې لري. بعض اداراتو که امکاناتو سره موجود دي، په دې سا کې ښه کارونه کړي دي، موږ پایلې ګورو. بعض ادارات شته چې په دې سا کې کم کارونه کړي دي، یعنی نشت نسو ورته ویلی، کم کارونه یې.
یو بل موضوع مدقی صاحب، د اوبو په اړه، د کابل د اوبو په اړه ویل کېږي چې لږ تر لږه په 70% زهرجنې دي. دا ستونزه تر کومه حده ده او که موجوده وي حل لارې څه دي؟
دا کاملا غلطه خبره ده. هر چا دا خبر کړی ده، بې مسؤلیته خبرې کړي. موږ تر اوسه پورې داسې یو ارزونه، داسې یو تحقیق او داسې یو لاسوان نه لرو چې په هغه باندې موږ اتکا وکړو او حکم وکړو چې د کابل د ښار یا د کابل ولایت د ځمکې لاندې اوبه 70% زهرجنې دي. دا زه کاملا ردوم. ولې د کابل د ښار د ځمکې لاندې اوبه ککړې دي؟ د څښاک وړ نه دي په اکثرو ځایو کې، خصوصا هغه منطقې چې هغه د صنعتي پارکو ته نږدې دي یا چېرته چې ګڼه ګوڼه ډېره زیاته ده، هلته د اوبه د څښلو وړ اوبه نه دي. موږ تاسو شاهد یو چې د عامې روغتیا وزارت همیش هر کله پیام ورکوي زموږ هېوادوالو ته، چې کله تاسې اوبه څښئ باید اوبو ته جوش ورکړئ. علت یې دا ده چې هغه اوبه د څښلو نه دي، باید موږ جوش کړو، هغه میکروبونه او بکتریا په اوبو کې موجود دي، باید له منځه ولاړ.
دلیل یې څه دی؟
دلیل ما اشاره ورته وکړه، عمده دلیل دا ده چې موږ د کابل په ښار کې په ډېرې خواشینۍ سره د کانالیزاسیون سیستم نه لرو. یعنی یو جامع د کانالیزاسیون سیستم سه ځواب ورکړي د کابل د ښار اوسیدونکو ته، او د دوی د بدرف د فاضلاب تصفیه کې او حداقل په یو درست شکل باندې انتقال کې دا بیخي له سره نشته. ډېرې وړوکی سیستم په مکرانو کې موجود ده، هغه په هغه شکل چې کار وکړي په هغه شکل باندې کار نه کوي، یعنی مکمله تصفیه هغوی هم نشي ترسره کولی. فقط دغه ټولې اوبه راځي د کابل د ښار دغه په مجموع کې کوم نفوس د کابل په ښار کې ژوند کوي، د دوی فاضلاب د راځي د کابل دریاب ته وصل. د کابل دریاب په طبیعي شکل باندې داسې یو بستر رامنځته کړی داسې د کابل د ښار د ځمکې لاندې اوبه د کابل د دریاب نه تغذیه کیږي. ولې دغه ټول فاضلاب کله چې د کابل دریاب بستر ته ځي، د نفوس کې د ځمکې لاندې اوبو ته او د اوبو د ځمکې لاندې د اوبو په کیفیت کې یا په ترکیب کې د بکتریاو شتون او موجودیت ډېر زیات کړی ده. دا یو ستونزه ده. بله ستونزه یې دا ده چې موږ د کابل په ښار کې طبي زبالې هغه روغتونونو نه او کلینیکونو نه چې کومې زبالې رامنځته کېږي هره ورځ، دا هم په درست شکل باندې نه مدیریت کېږي. ولې دا داسې نه ده چې په مجموع کې د کابل د ښار د ځمکې لاندې اوبه ککړې دي؟ په یوه منطقه کې د ککړتیا کچه اوچته ده، په بله منطقه کې ستونزه وجود نه لري. نو په دغه دلایلو زه درته وایم، مخکې مې ویلي چې دغه اویا فیصده سلنه چې چا ورته ورکړې ده، زه کاملا د دې مخالف یم او دا نادرسته خبره.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې یو شمېر هغه ادارې چې باید تاسو سره په ګډه باندې کار وکړي، تاسو ورته پالیسي ورکړې، پلانونه ورته ورکړي دي. د دې تر څنګ چې پلانونه ورکړ شوي دي، پالیسي جوړه شوې ده، عملي اصلا څه شوي ده د کابل د ککړې هوا په اړه باندې چې مخنیوی وشي؟
د کابل د هوا د ککړتیا لپاره خو په مجموع کې کوم کارونه سمون کړي دي، خو هغه ګومان کوم په نورو خبرونه کې هم هغه ته اشاره کړې ده. ولې دلته یو اجرایی ګروپ رامنځته شوی ده چې دوی مشترکاً او عملاً ساحې ته عملی کارونه چې موږ په دې ساحه کې کړی دي، زه درته ویلی سم یو څه اصلاحات او تغییرات موږ د کابل د ښار په حمامو کې راوستي. مخکې له دې چې زه په صنفو ته اشاره وکم، د هوا د ککړتیا دوه منابع دي، په دوه شکله منابع په دوه شکله باندې شتون لري. یو یې سیاره منابع دي چې هغه ګرځنده دي، او یو یې ثابته منابع دي. موږ په لومړي سر کې هغه ثابته منابع چون هغه ثابته دي هغه ته لومړیتوب ورکړه، په هغه کې حمامونه راځي، په هغه کې سقاوي راځي، په هغه کې دغه لوی لوی هوټلونه د ودونو دا راځي، خصوصا په د صنعتي پارکو کې هغه صنعتي واړه واړه فعالیتونه چې د خلکو د کورو په منځ کې فعالیت کوي، دو ته موږ لومړیتوب ورکړه. بالاخره په دې کې بیا څه اصلاحات راوستي دي. تاسو د اوس اکثریت د کابل په ښار کې حمامونه هوټلونه داسې وګورئ، دوی ګازي شوي دي. پخوا به دوی د ډبرو له سکرو نه استفاده کوله، دوی به لرګي سوځول، ولې اوس حداقل دوی له ګاز استفاده کوي. دا یو دا یو خقره دا یو یو بهبودی راکیده، یو مثال یو بیلګه.
مدقق صاحب سره لدی چې تاسو د پلانونو یادونه کوئ، د عملی کارونو یادونه کوئ، خو ورس تر بلیم هوا د ککړې دو په حال کې دا ولی
علت ډیر زیات واضح ده. د نفوسو ګڼوالی هغه د ټولو ستونزو مور، یعنی ټولې ستونزې له دې نه راځيږي. ستاسو په یو تنګ محیط او ماحول کې په ګڼ شمېر باندې اوسیدونکي ولري، کله چې دغه ګڼ میشتیا رامنځته کیږي، د په طبیعي په اوتومات شکل چاپیریالي ککړتیاوې ستونزې ځان سره رامنځته کوي. خارې توسې سره
نو بالاخره د حل لارې څه دي او څه به کیږي؟
بالاخره د حل لار دا ده چې دولتي ادارات، خصوصا که چیرې موږ بحث د چاپیریال نقطې نظر نه کوو، د چاپیریال مسایلو ته باید لومړیتوب ورکړي. که چیرې موږ د چاپیریال مسایلو ته لومړیتوب ورنکو، او کومه په دې ساحه کې کوم قوانین دي، کوم مقررې دي، د دو تطبیق ته لومړیتوب ورنکو، کومې برنامې رامنځته کیږي، او کوم پیشنهادونه او هغه کړنلارې چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ورکوي شریکي نورو اداراتو سره، که دوی دې ته لومړیتوب ورنکي، نو د وضعیت په همدې شکل باندې دوام ولري. بالاخره به یو وخت چې دا به له کنټرول وتلي.
یعنې تر اوسه لومړیتوب نه دی ورکړل شوی؟
تر اوسه د اکثرو اداراتو لخوا لومړیتوب د چاپیریال مسائل نه لري په خوښنه سره.
ولی د دولت لوړ پوړو چارواکو سره تاسو په دې اړه بیان نه په تماس کې کیږي او توګه خپل غږ نه رسوي؟
موږ په تماس کې شوی په بار بار باندې موږ دا مسله مطرح کړې ده په رسمي شکل باندې هم بغیر رسمي شکل باندې په مختلفو مجلسو کې دا مسائل مطرح کړې دي په مختلفو فورمو کې د کابینې په غونډه کې په پارلمان کې په مختلفو ځایو کې. ولی ادارات هم خپل لومړیتوبونه لري. یو د مثال په شکل باندې د سکه لپاره کوم بودیجه سلري د کوم پلان لپاره سه بودیجه اخستې ده دا لومړیتوب ورته لري چې هغه کار باید تطبیق کړي. ولی د موږ غوښتنه له دوی نه دا ده چې تاسو کله خپل پلان او برنامه د هر وزارت لپاره جوړوي په لومړي سر کې باید د چاپیریال مسایل په نظر کې ونیسي. یعنی دید د تاسو باید چاپیریالي دید وي، زرغون دید باید ولرئ او خپل برنامه او پروګرامونه په هغه دید کې انکشاف ورته ورکوئ. نو دا داسې په اوتومات شکل باندې چاپیریال مسایل د هر دولتي ارګان په هغه پلان او برنامه کې شاملېږي. بعض اداراتو دا کارونه کړي دي، ولې بعض ادارات شاید ستونزې داوي سي هغوی هغه کافي ظرفیت سه ضرورت وی نه لري یا کافی امکانات بودیجوي ورته ونه لري یا کافی کارمند ونه لري. خو په سره دا مسایل دي چې باید سړی لغونه پښتنه وکړي وي شاید دقیق ځواب ورکړي.
یعنی تاسو دا موضوع پولیس مشرۍ مانې ته د وزیرانو په شورا کې هم یاد کړی ده، خو بیا هم تقریبا نتیجه نه ده ورکړي.
بار بار دا مسایل موږ یاد کړی دي، نتیجه یې ورکړې ده، ولی کومه تمه توقع سي موږ لرو د چاپیریال ساتنې ملي ادارې لري او زموږ هیوادوال لري تر اوسه هغې کچې ته نه رسیدلی. ما مخکې اشاره ورته وکړله چې موږ حقوقي چارچوکاټ څه کله مسلې ته رامنځته کوو په ټولنه کې د هغې د تطبیق مسؤلیت د ټولو مکلفیت ګرځي، هغه د ټولو مسؤلیت. یعنی زموږ غوښتنه دا ده چې موږ باید دې ته اړتیا پیدا نه کړو تر څو دا مسایل موږ په هر چا سره یعنی په هره کچه باندې مطرح کړو. چون قانون وجود لري، د قانون تطبیق دا بیا دې ته ضرورت پیدا نه شي چې یو څوک بیا د قانون تر شا ودرېږي چې ته د زما قانون تطبیق کراته. یعنی دغه مسؤلیت باید ټول خپل ومني او خپل قوانين د موجوده نافذه قوانين که په هر سکتور کې
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په دریو برخو کې هم د ستونزې موجوده دي. موزیره غاز چې د تیرو کلونو په پرتله اوس را کم شوې دي، د دې ترڅنګ اوبو ککړتیا او د هوا ککړتیا، په کومه برخه کې ډېرې ستونزې موجوده دي؟ کومه برخه ډېره ننګونکې ده چې هغه ته باید تر هر څه لومړی توجه وشي؟
لومړی توجه په دواړو برخو ته، هم د اوبو ککړتیا ته او هم د هوا ککړتیا ته. ولې د انسانانو ژوند په دې دوه عنصرو باندې ولاړ ده. که تاسو اوبه او هوا لرې کوي، خصوصا هوا، سه موږ ګمان نه کوم سه هوا کنه موږ اضافه له څلور دقو نه ژوند وکړي. یعنی دا حیاتي مادي دي د ژوند لپاره. کله چې دا دوه حیاتي مادي زموږ ککړې وي، د استفادې وړ نه وي، زه ګمان کوم سه دا په اوتومات شکل باندې لومړیتوب ترازی او دا د تشویش وړ مسائل دي.
اوس خو هوا هم ککړه ده، اوبم چټلې دي تقریبا. ستاسو معلومات څه دي چې د دې دواړو ستونزو نه د کابل ښار څومره خلک رنځيږي، په اوسط شکل باندې څومره خلکو ته روغتیایي ستونزې پیدا کړې دي؟ ستاسو معلومات څه دي په دې اړه؟
زموږ هغه هیوادوال د کابل په ښار کې چې وي اوبه مستقیما له څاو نه اخلي، د هغوی صحت په خطر کې ده، ناروغي امکانات دی ډیر زیات دي. د هوا په ککړتیا کې خصوصا ماشومان هغه هیوادوال سي دی وي سن پورته ده، یو ډیر زیات اسي پزیره دي د ککړې هوا په مقابل.
دروسی پښتني په توګه هغه تدابیر چې تاسو د هوا د ککړتیا او د اوبو د ککړتیا د مخنیوي د پاره لری، فکر کوي چې دا ځواب ورکوونکي دي پوره دي کنه؟
یو دا د په وګده محل باندې فکر ورته وکړو، دغه ترې برنامه سي وسه مګل رو د دې وګده محل لپاره ډیر زیات کار نه ورکي. ولې ستونزه دا ده چې اوس څه وکړو؟ کومې طرحې او برنامې چې موږ اوس تر لاس لاندې نیولې دي، دغه د اوسنۍ ستونزې چې اوس موږ سره لاس او ګریوان یو، د دو په اصلاح او د دو په کموالي کې د ډېر زیات موثر دي، د ډېر زیات پایله ښه پایله نتیجه ورکوي. ولې شرط دا ده چې دولتي مربوطه ادارات کوم څه مسؤلیت لري، د دوی په تطبیق کې باید مسؤلانه ګام پورته.
ډېره زیاته مننه مدقیق صاحب، کور مو ودان.
بس ಸಿಲ್ವಿ ಗೀಚ ಬಸ್